سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست وزیر اقتصادي مرسم عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاره سن اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل مو وخت شي ازادي راډیو ته وي چې د کازان غونډې ترڅنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادېږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دوی وبین کول چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپریس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 20 درجو پورې راټیټ کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شو او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونی د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2013 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عمل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلازمین انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدل لپاره انتظار بسی او یوازې با خپل روسی سیال سره مخامخ وګوري له نور روسی چارواکو سره. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړه. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې د نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لویه خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرتر خایي خې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات من قبول کی قدرمنه او ګلری سکون کو زبرشنا غفاری او زربیا هم تاسو ټول ته شرغ واسم د جغرافیه مضمون اووم ټولګي شپږ بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری سکون کو لکه سرنګ سیس مرسته سودن رزی مضمون جغرافیه اووم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدرمنه سکون کی د لوستر پای پر رسره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې قدرمنه سکون کو د تل پسې دی بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړئ، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. درنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همچنان قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دي. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنه او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې واوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود واوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجودې په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیا پوهانو د افغانستان رواني اوبو په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لوېدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي، چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمن او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیځ لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمن زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي چې د هری رود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همشنان قدرمن او ګلالی زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیندې چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کیږي، د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یوځای کیږي. یعنې د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیندې چې د غزنی له شهر څخه لراتیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاب سیندې، د سمنګان سیندې، د اندخوی سیندې او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلورونکو حوزو سندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلانډ او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمیر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون لولوچی، د هلمند د همون، یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د کل جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ټول پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمې واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي. همچنان درنو ګللې زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرزایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښه سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی اوبه دی، کوم چې د غزنی ولاړی اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي. دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شورونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینی دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل خدای دې وکړي تاسو پوه شئ او اوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ، دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره، اندریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي. تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه پوښتنه ته ځواب ورکوي. نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شئ او سیږي او یو سم زده کړئ او سیږي. تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم دالا پامان شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اوس په لحمه نشیت باندې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکيله او احترامات مقبول کړئ. قدر مون او ګلری سکون کو زبرش راغم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او ګلری سکون کې براتره او جوړه صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن. کارمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې شپږ لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوږیږي. کتاب صفحاله نه دیشي مینه پر بیا تر شپږ سلوشتې مې سپېپرم. همدارنګه کارمن او ګلری زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوږیږي، دویم د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق له سپوږیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کارمن او ګلری زده کوونکو د پرته او جو د کټ په هیله ما هیله د چې د لوستر پایپر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه کلیز د کونکو د لوست په شبو کې لومړی مراجعه تاسو د اوروفا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراجعه تاسو د اوروفا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اوروفا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ مراجعه تاسو د اوروفا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مراجعه تاسو د اوروفا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات لولو. خوږه کونکو د اوروفا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دی کوم پراختیا کړې ده څومره وړیا کړې ده د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دی کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او کانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلیز د کونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شي دي دا کشف څخه د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې و د نیب تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډیری ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرول او ډیزل په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ درمونه وګړلی زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو، د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات تین او موږ ویلې سو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو دي. برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو، تر دې دمه پرې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نفتو په حال کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي د چاګوګانو او تور او د سينورو پریکون کو شانو لپاره او پسې ودن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لسیسنه یو له جملو څخه شمیرل کیږي. په هایلند کې به د چینی لوشي هغه کوم چینی لوشي چې کوم چې مراتاسو په خپل کورونه کې د غزار اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو. د دوغو چینی لوشو په کې هم ستر پرمختګ درلود او په ایرلند کې به د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یو چې یو له هغو وچ له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درمونه وګورلې ځکون کو د اروپا د لوی وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشینی صنایع دي. یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشینی صنایع دي. نو ماشینی صنایع چې یو درنو ځکون کو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لوی صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رمیسه شوې دي. ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کیږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې به دی هغه درنو ځکون خو هغه په ایتالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمیر کیږي او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دی هغه د فلزاتو ویل کول کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بيړي چلول دي، د موټرونو جوړول دي او د سنور برخي دي چې دی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنندر نوګل لیز د کونکو تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ ور دي. کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې به دې درنه ځکونکو د مدیترانه سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان تر جلبوي او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولې لپاره په لیري توګه سره کاټه تر اخیستل کیږي او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غوړلې ځکونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، کسرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمیرل کیږي. کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیست کون کو تر دې دم پری مو جو تاسو د اروپا د لوی وچی د لاسي صنایع او قانونو په حق معلومات کول بستله او سم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه به د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راو. دا چې اروپا له یو چې یو له درې مو لوی وچو له جملو څخه شمیر کیږي، یعنی ورسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچ درې مو لوی وچه د کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیست کون کو په دې لوی وچی کې له وځي څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي. هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغه کلمې څخه دی چې دې وځي څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډ په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړی او الوتونکو هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1304 میلادي کال په لومړي کې د بړاست لوکمپیپ د انګلستان په ویست کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1325 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د ویری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زکون کوز مرستا سدرن ورځ لوس پر هندې زې باندې پاتره سری تر بل داس درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې ازري جام دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو ګللی سکون کو زبرشنا مفارت سټول تشرح واسمه ما د نهم ټولګي جغرافي مزمن شپ جملوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی براتره او جوړه صحت مند او سړي د صحت چمې په تنه قدر منو سکون کو زمو استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا له وچه یو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچه کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لوی وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو ته جوړولو لپاره د دغه کار چې دی خپل د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا د چې د خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده د سمندرګي چې موږ تاسو د جبل طارق ابنا په نام سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داس مطلب هم خپل سو چې دا په خپل د سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنې لار چې دا هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار د نور ټور لارې چې دی هغه ته پیدا دی، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا سوی دی. خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. اتلساو 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشاو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې ترڅنګ کومي صحرایي سیمې چې دي استوایي سیمې چې دي په دې کې هوا ډیر زیات سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمه کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوي منځته راغلي دي او دغه اسانتیاوي له لارې څخه افریقا له یو چې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو موجوده، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده د هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټ اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري، یعنی یوازنی سیمه چې په افریقا لوی وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وری جهغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پوری د سمندري ویډیو د کټ اخیستنی وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. لدې سند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې کټ تر اخلي، همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري بيچي بيړي پکښي کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یوڅه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډېری شي. د دې ترڅنګ کډرمن او غللې زده کوونکو د سمندريو د بيړيو د چلولو په حق له ولو د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ کوونکو نن سبا د سمندري بيړيو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ د کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړل. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیل برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیل لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچې جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه د نزمکی یا هم د زمکی د کوروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنوز د کونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې د دغې لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارض البلدون د 30 درجه او شلو د دکو د فاسا او ډیر سویلي نقطه یې ده. د اقهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدون د 30 درجه او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدون د 25 درجه او ډیر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدون 18 درجه باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او هم شنان په دې لوی وچه کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته. خو بیا هم دغه لوی وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي، او هم چنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کیږي، چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورستر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنوز د کونکو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي، او یو څه پوسي وو سيږي وس هم د لوست راتلونکي برخه ترازو پرې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو ژو که درنوز د کونکو تاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق جواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د اوبو لاري ورل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا له یو چې کی تشریح کی. دویم سوال سویس کانال سړول یو سندي یعنی مصنوعي سندي که طبيعي سندي. نور نو درنو قدر منځ د کونکوز مر تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې اوس موږ د کړی وی او په سپو سیو تر بل داسې درس پر چې زاست تاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرې جام د لا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدرمن او گلری سکون کو زاب رشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس پایما د لسم ټولګي جغرافیا مسمن پرجم دوسته هله د چې تاسو ټول قدرمن او گلری سکون کی براترو غو جوړو صحتمند او سړي د صحت چم په پتنوي درنو د کون کو د چې زمر تاسو د نن رزلوس پرجم دوست نو هله د چې د تیر رزلوس په مو په پراو د هک ټاور سره زکړو او سړي او نن رزلوس ته مرکل دین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه سکون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنو کون کو مشکل دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي تاسو ټول د کارمن زكون کې باید تل په سیر له خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن وګللې زكون کو زموږ تاسو د نن ورځې په جمله لوست موضوع یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یم هله د چې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او ورڅ زده کړئ. البته که درمونه زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست په کتاب کې لدرو 15 سمې صفې نه پیلېږي، بیا تر 12 سمې صفې پرې نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او همچنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځې ورستنی برخې د هوننزاله شماله څخه، یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې غځېدلی دی چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې غرونو په واسطه سره نیول شوي دي، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پورې رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغې لوی لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چنان په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحه لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دې سیند وو چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنه زده کوونکو، د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډېر پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزي برخو کې سور یا هم ارس جدید دي. ارس دي زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته شوی دي چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده، دا په خپل قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ په خپل د back له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد شار کې او بلې خواته بیا تر محترلام شار پورې دی چې ډېر پراخ شوی او د شمال خوا څخه اوبې د کارلان، مجمال، کوچکی او اشکمشک سندونو او د سویل اوبې د النشیک او النگار کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړی دی چې دا لړی د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیز هندوکش دی چې لویدیز هندوکش همچنان د هوک له غاښې څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلی دی چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دی. یعنی د دې لوړوالی چې دی په اول ساحو کې ډېره پراخي او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سختي یې هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دی درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره سرګنده سوی دی چې د تال او فافراک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ شوی او د امو سند سره یو ځای شوی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې یو ځنې د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره دی چې موږ تاسو یادونه وکړل، یو یې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غر لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دی درنو زده کوونکو د لویدیز هندوکش لړۍ په امتداد یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نشتې دي چې د هیواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیز هندوکش د لړۍ په امتداد سره د هیواد لوی او لوړ غرونو په نامه سره نومول شوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجی ګک د غاښې له ختیځ او د غوربند سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شید درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 15000 متره وړتا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط په خپل برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په شتوګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسیند او بو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان د کوم سیند چې دي د او بو سرچینه د دې څخه اخستل ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو په هیڅ چې د غرونو په لړۍ کې او د واري په سیر باندې کنکل کیږي، خو کله چې دلمر وړاندې اوربانی واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ سپین غر هم د زمردګران هیواد افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دال وړي سکیه تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دی یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ګورته د سپین غر نوم ورکړي دي ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو به چې ودرنه ځکونکو ختیس سپین غر به بلا، یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو، خو چې سپین غر د پېښور لویدیزو له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیز باندې د لوګر خورا سیمو ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق لدی چې نن ورځ په موږ تاسو د سلیمان د غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښمن لرونکو اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غزیدلی دی او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لوی غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر تر رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیز او لویدیز کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیز او لویدیز کې د سلیمان غرونه یو د بل سره شوی دی، جدا شوی دی. چې ختیزه برخه یې په وزیرستان کې غزیدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي، او لویدیز شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکون په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي، او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنوز د کونکو دغه لړۍ چې د خپل ځانګړي طبي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د لم د بلرونکو هوا دراتک په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدل دي چې دغه غر په لمونه کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوی ده، او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو که درمنو وګورئ زده کوونکو د لوستر دې برخې پر موږ تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنان د هغوی د اهمیت په حق له د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات خپل وسته هله د شی وسمو ذکرې او پیر سپوسی وو سیږي. اوس هم د لوستر فرونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول که درمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپته کړې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتاب چې ورکوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري؟ یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړی؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول کدر منځ زده کوونکو به په خپل کتاب چې ورته ځواب لیکي. نور نه درنو کدر منځ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې څه مو ذکر وی او په یو څه پوسی او سړي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په مان شوخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.